دا مشال راډیو د دا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل د فیوزل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې پاړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بلوچستان د حقونو دوو سازمانونو په مظاهره کې له حکومت د ورکو بلوچستان د مندلو غوښتنه کړې ده. او د فرانسې چارواکي وایي چې پر ماشومانو یې د چړو د پرونی برید په تړاو یو شامه وګړی نیولی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلي چې نننۍ غونډه د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4 بجو پیلېږي. پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالي کال کې یوازې 0.29% وده کړې او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اقتصادي ودې د کمیدو یو لوی لامل د صنعتي څانګې کمزوري کېدل دي. د اقتصادي رپورټ له مخې په روان کال کې د پاکستان د صنعت وده منفي وه او رفتار یې 3% کم شو. له دې پرته حکومت د افراط زر یا انفلیشن د سطح په ټیټولو هم نه دی توانېدلی او په ختمیدونکي مالي کال کې د انفلیشن سطح 28.2% وه. د افراط زر له لوړېدو سره د روپۍ ارزښت خورا کم شوی او ګراني زیاته شوې. اسحاق ډار وایي حکومت د روان مالي کال په لومړیو 10 میاشتو کې څه باندې 15,600 اربه روپۍ مالیه ټوله کړه چې دا د تیر مالي کال د همدې مودې پرتله 1,000 اربه روپۍ زیات ټیکس دی. د ورکو بلوچستان د مندلو هڅه کوونکي سازمان وایس فار مس بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یک جهته کمیټې مشرانو فعالانو او د ورکو کسانو د کورنۍ غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونی مظاهره د بلوچ د کوونکو د سازمان دی و مشر زاکر مجید بلوچ د ورکېدو 4 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. د ورکو بلوچستان د مندلو هڅه کوونکي سازمان یوې مخکخه غړي سمیدین بلوچ مشال راډوتویل له حکومت غوښتنه کوي چې ټول ورک بلوچستان پیدا کړی.
اتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائقین ہیں.
دعوی دلته چې څومره لا درک کسانو خپلوان دي د دوی ټول غوښتنه داده چې د زاکر مجید بلوچ ترڅنګ ټول لا درک خلق ته رخ کړه کړل شي او که هغه په سو جرمونو کې ککړ وي نو باید چې عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي.
بلوچستان زیاد تکړه چې په بلوچستان کې د خلکو د ورکېدو عمل لا هم دوام لري. د بلوچستانو د حقوقو سازمانونو او فعالان تور پر کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک ورکوي خو پوځ دا تور ناسم بولي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچستانو د مسالې د هواري ژمنه کړې وه. له دې پرته له 2011 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې یو سرکاري کمیشن هم فعال دی چې وایي په تیرو کلونو کې د څه د پاسه 6,000 ورکو کسانو قضیې هواری کړی دی. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی چاودنه کې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه زدو نقیس راپورونه دي. په سیمه کې یوې سرچینې بیګا مشال راډوتویل چې د فیض آباد په جومات کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسېدلی او 13 تنه ژوبل دي. د سرچینې په خبره په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت قمندانان، دینی عالمان او پخواني جهادي کسان شامل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شویو شمیر 13 ښیي. د چاودنې ذمواري چانه د منلي خود جون پر 6مه پر نثار احمد احمدی د موټر بم ځانمرګي برید ذمواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او ایران په جلا جلا بیانونو کې په جمعات کې پرونی چاودنه غندلې ده. او د فرانسې چارواکي وایي چې د هیواد په غرایز وړو کې ښار نیسی کې یو سړی د چړو په گزارونو څلور ماشومان او دوه متقاعد کسان ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره دوه ماشومان او یو سړی په روغتون کې بستر دي او مرګونی ټپي دي، خو نور کسان سخت ژوبل نه دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 1.5 کلن شامی وګړی دی چې 10 کاله مخکې یې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورونا چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و. ځایي څارنوال وایي چې د پرونی برید محرک ترهګري نه بریښي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ ټولې خبرونې د مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د مالی وزیر ویلی دی چې په روان مالی کال کې د هغه هیواد د اقتصادي ودې رفتار 0.29% پاتې شو چې په دې توګه حکومت د 15% هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته اقتصادي رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې په ختمیدونکي مالی کال کې د هیواد صنعتي څانګه له تاوان سره مخامخ وه او د ودې رفتار یې 3% کم یا ورو شو. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوې چې حکومت نن مازیګر قومي اسمبلی ته د جولای له لومړۍ نیټې څخه د پیلېدونکي نوي مالي کال بودیجه وړاندې کړي. په همدې حال کې د شماریاتو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د لوړ افراط زر یا انفلیشن له کبله ګراني خورا زیاته شوې او د خلکو د شیانو اخیستو ځواک کم شوی دی. د پېښور یو شمېر اوسېدونکي وایي ګرانۍ ژوند سخت کړی دی او حکومت دې په بجټ کې د خوړو د بیو کمولو ته پام وکړي. نو وسیم سجاد رپورٹ.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه په ملک کې د ګرانۍ شرح قابو 8% ته رسیدلې ده. د ګرانۍ له وجې په پېښور کې واړه کاروبار کوونکي پریشانه دي او هیله مند دي چې په بجټ کې به د خوراکي توکو په قیمتونو کې کمی وکړې شي. د کال 2023 بجټ په قومي اسمبلی کې د جون په 9 وړاندې کیږي چې پکې د ځینې نورو ټیکسونو لګولو پیشکش شوی دی. په ملک کې د خلکو د شیانو اخستلو توان ورځ تر بله په کمېدو دی او د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه د خلکو د سودا اخستلو د توان شرح 6.15% ده، کومه چې په جنوبي ایشیایي ملکونو کې تر ټولو کم ګڼل شي.
زمانو محمد حنزلہ دی. مخکې چې به زمونږ کم جنو هغه ډېر آسان و، زمونږ چې کم د اسټل خرچې دی او د غرنګ د روټۍ دی زمونږ باندې ډېر اثر پرېوته دی. مخکې به چې زمونږ د روټۍ د کانی خرچې راتله نو 2.5 تقریبا 300 به راتله، اوس 800-900 ته خرچې رسېدلی او د غرنګ د اسټل چې کم پی دی فیس مطلب هغه هم سوا شوی.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د بین الاقوامي مالی ادارې IMF سره د قرض اخیستلو په خبرو بوخت دی او په حکومت ته مخالفه ګوندونو لخوا نیوکه کیږي چې دوی په قرض اخیستلو کې ناکام دي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د IMF سره به ډیل ډیر زر وشي. په پاکستان کې د ګرانۍ په حق لا په پیښور کې میش صحافي او شنون کې لحاظ لی وایي
ګوري چې منګه وګورو د اقتصادي سروې رپورټ ته، نو په پاکستان کې دی وخت کې لوی صنعتونه چې کوم 13 کال تقریبا 10% سیوا شوی هغه په دې سروې رپورټ تر مخه 8% د هغې د ترقی رفتار کم شوی دی. معاشره همیشه غریب هم نه چلی او مالدار هم نه چلی، د معاشره د ترقی رفتار د میډل کلاس او د بده مرغه د تیرو 15-16 کالو کې دغه میډل کلاس، لوور میډل کلاس او لوور میډل کلاس د پاورټی لائن نه هم لاندې شوی دی. د دې وجې نه قوت خرید د خلکو کم شوی دی او د هغې په وجې باندې واړه صنعتونه د هغوی رفتار چې کم دی هغه د وړاندې کېدو په ځای باندې نور هم کم شوی دی. دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مختلفو تنظیمونو تر مخه پرله پسې کاروبارونه بندیږي، څوک نوی کاروبار کولو ته تیار نه دي. د دې وجې نه د هغې سره په وړو کې کچ باندې دا صنعتونه چې بندیږي نو د هغې سره بیروزګاری شرم هم د هغې زفرازي او ورسره د عام سړي ژوند هم چې کم دی تنګيږي.
پاکستان د خزانه وزیر ساقدار سورزی وړاندې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان د مالی مشکلاتو سره مخ دی خو حکومت کوشش کوي چې عوامو ته اسانتیاوې ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې د پاکستان وفاقي حکومت نن قومي اسمبلی ته د 2023-24 زیږیز مالی کال بجټ وړاندې کوي. تر دې وروسته به د هغه هیواد صوبایي اسمبلی د جولای له لومړۍ نیټې څخه پیلېدونکي مالی کال بودیجې وړاندې کوي. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت ویلي دي چې که وفاق ورته د خپلې برخې پیسې ورنکړي نو د پرمختیایي چارو بودیجې په جوړولو کې به له مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د جون پر 8مه د صوبې د مالیې وزیر زمرک خان اڅکزي په مشرۍ یوه غونډه شوې چې په اړه یې تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره د کلیزې بودیجې یا بجټ په اړه یو مشاورتي غونډه د صوبایي وزیر خزانه زمرک خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وشوه. په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی د غړو ترڅنګ اقتصاد پوهانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د غونډې پر خوالو اله څرګند کړه چې د بلوچستان حکومت به د راتلونکي کال لپاره یو داسې بجټ وړاندې کړي چې هغه به د ولس په ګټه وي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام غړي اصغر ترین و مشال ریډیو ته وویل که وفاق د بلوچستان سره د بجټ په جوړولو کې مالک کوم وکړي نو بیا صوبایي حکومت کولای سي چې د اولس لپاره د پرمختیا ډيري او ښې پروژې جوړ کړي.
بلوچستان چې کم دي دا تقریبا 45-40% آف پاکستان تقریبا تبا دا وای چې نیم پاکستان چې دغه بلوچستان د بلوچستان بجټ کم دي دا په انصار کې پر فیډرل باندې که فیډرل د مستر تعاون وکړي مزمو چې کم باقاعدات دي چې کم زمو ډیوز دي په مختلف مد کې په مختلف ډپارټمنټ په ذریعہ باندې چې هغه مستر لاو سي یا د ان اف سي چې کم ایوارډ دي دغه مطابق مستقل شډو مد پیمنټ وشي نو بیا د بجټ فائدہ ستا بیا عوام ترلیف رسیږي. کنه بلوچستان خو ته خبره په دې تقریبا 35-38% بجټ کم دا ڈیولپمنٹ دی باقی نان ڈیولپمنٹ تنخواہ دی نوری دا سرکار کم ایکسپینڈیچر دی غدی زمر دون وسی تر ایریا دا دیون کنسلٹ بلن کنسلٹ زو اوم دا 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر ما بینک دی
بل خو دا افغانستان حکومت یو زل بیا ویلی دی کو فاک دا نیشنل فائنانس کمیشن یا دا پیسو دا کامی صندوق سخه و بلوچستان ته د خپل ایسه پورا ونده ورکړي نو بیا دې توانېدلی سي چې د صوبې د اولس د پرمختیا لپاره ښه بجټ وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل چې د بده مرغه وفاقي حکومت د بلوچستان لپاره اعلانونه کوي لیکن پر هغه عمل نه کیږي.
زمر دارومدار چې دغه پر وفاق باندې دی یا وفاق چې کله زمر باندې پیسې ودرې نو زمر کې د اسکیمات متاثر کیږي او هغه زیات نقصان چې دغه ډیولپمنت اسکیمات دي نن ډیولپمنت کې نمبر تنخواه وي درولای شي نمبر پینشن درولای شي نمبر نور داسې اخراجات چې د حکومت له کمې ډپارټمنټ چې چاته د تیلو ضرورت دی چاته د مشینري ضرورت دی چاته ډپارټمنټ چې دغه متاثر کیږي. د خدای نه خاصه یو سیلاب راځي یو زلزله راځي خدای جن کوي په هغه کې چې په ایمرجنسي کې زمر سره پیسې پرتی نو موږ ورکو کارم سره نه یې نو بیا موږ چې ورکو نو هغه دا ډیولپمنټ سکیمات دی کوم زموږ ترکیاتي سکیمات یې متاثر کیږي.
د صوبایي چارواکو په وینا چې وفاقي حکومت د ژمنې سره سم تیر کال و بلوچستان ته په ان اف سي ایوارډ کې 400 روپۍ ندی ورکړي. دا ډول تیر کال د جون جولای په میاشت کې د بارانو وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د صوبې د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 10 روپۍ ورکولو اعلان کړی و خو پر هغه باندې د صوبایي حکومت په خبره تر اوسه عمل نه دی شوی. د دې سره سره په یاد غونډه کې زیاته سوې ده چې د سوی ګیس په څنګ کې د پاکستان پټرولیم لیمیټډ یا پی پی ایل باندې د بلوچستان 55 روپۍ بقایې جات هم ندي ادا سوي. د جون په 16مه نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرتابه کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه په اسلام آباد کې رابلل سوې وه. په کوم کې چې د راتلونکي کال لپاره په بجټ کې د 4 صوبو د پرمختیا د پروژو جاج اخیستل سوی دی او په نتیجه کې به د اسلام آباد په خبره وفاقي وزیر خزانه اساق ډار د جون په 9مه نیټه په اسلام آباد کې د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کړی. خو د بلوچستان حکومت د قومي اقتصادي کونسل په یاد غونډه کې نه هوازي د ګډون نه کولو اعلان وکړی بلکې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د اجازه بغیر په دې غونډه کې د ګډون کول په تور کې د ترقی او منصوبه بندۍ سینیر صوبای وزیر نور محمد دومړی هم 13 د وزارت څخه لری کړی. که څه هم د بلوچستان د حکومت پر دې اوسنی احتجاج باندې د وفاق له لوري تر دمګړی پورې څه نه دی ویل شوي خو د روان کال د جون په میاشت کې د خزانې وفاقي وزیر اساق ډار د بلوچستان سره اړه لرونکي د سینیټ د چیرمین صادق سنجرانی سره د لیدو کتو پر محل تسلی ورکړی وه چې د راتلونکي کال په بجټ یا بودیجه کې به وفاقي حکومت د بلوچستان مالی اړتیاوې په ښه توګه په پام کې ونیسي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د ورکو بلوچانو د موندلو هڅې کوونکی سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز او د بلوچ یکجهتی کمیټې غړو او فعالانو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده او د خبریالانو مرکز مخې ته یې د نه خوړلو احتجاج کړی دی. دوی پرونی مظاهره د بلوچ د کوونکو سازمان د یو مخکښ مشر ذاکر مجید بلوچ د ورکېدو څوارلسو کلونو پوره کېدو په مناسبت کړې او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې د نوموړي ترڅنګ ټول ورک بلوچان پیدا کړي. مظاهره چینل له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې اوس هم د بلوچانو ورکولو عمل روان دی. د بلوچانو د حقونو سازمانونه او فعالان د خلکو ورکولو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوځ دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي. البته وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال ژمنه کړې وه چې د ورکو بلوچانو د مسالې د هواري هڅه کوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون په اتمه په کراچۍ کې د لادرکا بلوچستانو کورنو احتجاجي لاریون کړي او بیا د پریس کلب نه بهر د نه خوړو احتجاجي کیمپ هم پیل کړي دي. دا لاریون او د نه خوړو احتجاجي کیمپ د لادرکا بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټه تابع کړي. په احتجاجي کیمپ کې ناس د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
8 جون 2009 کو جو ہے ذاکر مجید کو مستنگ سے جو ہے
دی وای چې د جون په اتمه کال 2009 کې ذاکر مجید بلوچ د مستون څخه لادرکا کړي شوی وو. نن سوال لس کالا پوره شول. عدالت هم کچاتا د عمر بند سزا ورکړي نو هغه هم سوال لس کالو کې پوره کیږي، خو زمنګ لا درکه خلق لا رکتی. دا یوازې د ذاکر مجید په خنه ده. دا ډول په لسکونو پیخې دي چې کورنۍ ته دا معلومه نه ده چې خپلوانی په کوم ځای کې او په څه حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې د بشري حقونو ټولو نړیوالو ادارو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو بشري حقونو کونسل د ذاکر مجید بلوچ قضیه په اړوند بیانونه هم جاری کړي، خود د نړیوالو ادارو ویناګانې هم د پاکستان په واکمنو هیڅ اثر نه لري. د نوموړي په وینا چې زمونږ غوښتنه دا ده چې د لادرکه کسانو کورنۍ ته د دومره معلومات خو ورکړی شي چې هغوی ژوندې دي او کنه. د یادی مظاهرې په وخت بیا د لادرکه ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان غړي سیمی دین بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې روز تر بلې په بلوچستان کې د لادرکه خلکو شمیر زیاتیږي چې لس تنه راخوشي کېږي نو د پنځه لسنا تر شلو پوری نور پورته کیږي.
اتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائکین ہیں، ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ
دا وای دلته چې سمره لا درک کسانو خپلوان دي د دوی ټولو غوښتنه دادا چې د ذاکر مجید بلوچ تر څنګ ټول لا درک خلک ته رخ کړه کړل شي. اکو هغوی بس جرمونو کې ککړ وی نو باید چې عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. زمونږ جون په سړکونو او احتجاجونو کې تیر شول، خو خپلوان مولا رکتی. زمونږ درد او کړاو ډیر زیات شوی او د بیان کول وړ هم نه دي.
ہماری درد ہماری تکلیف بہت زیادہ ہے، ناقابل بیان ہے.
سیمی دین بلوچ زیادہ کڑے چې زما پلار هم نږدې څوارلس کال وړاندې هم د جون په میاشت کې کال 2009 کې د کوټه د یو سرکاري روغتون څخه په جبري توګه تختولې شوی وو او تر نن ورځې لا درک دي. د لا درک بلوچستانو خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچۍ ترڅنګ په کوټه اسلام آباد کې څو ځله احتجاجي مظاهره کړې دي. د بشري حقوقو بلوچستانو د حقوقو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي خود پاکستان فوز وار پوائر دا تورونه رد کړي دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د ستمبر په نهمه نیټه ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولې ممکنه هڅې وکوي د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو یاد کمیشن اسلام آباد های کورټ ته خپلې سپارښتنې په راپور کې وړاندې کړې دي او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی یاد کمیشن تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6000 قضیې هواري کړې شوي هم دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د پاکستان تحریک انصاف پر مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر تورونو پر اساس مقدمه دایری دي چې هغه سیاسي بولی په پاکستان کې یو عام تاثر دا دی چې د هغه هیواد پوځي چارواکو په تیرو کلونو کې ورسره په سیاسي ځواکمنتیا کې مرسته کړې وه د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه د تیر کال په نومبر کې د دندې تر پای وروسته ویلي ول چې د په سیاسي چارو کې د پوځ مداخله ختمه کړې وه پښتنه دا ده چې واقعي پوځي چارواکو په سیاسي ډول د عمران خان په ځواکمنتیا کې رول لوبولی وي نو پر ضد یې قانوني اقدامات ولې نه کیږي اسرار العالم مومن د دې پښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د شاوخوا 20 کالو په مبارزه یې ګوند دومره لوړ مقام ته رسولی او د 2013 کال په انتخاباتو کې ورسره پوځ مرسته نه ده کړې خو د مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې عمران خان تر شا د پوځ لاس وو دوی دا تور لګوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانیو مشرانو او ځینو نورو پوځي چارواکو د پاکستان تحریک انصاف په جوړولو او په اولس کې د عمران خان په مقبولولو کې مهم رول لوبولې دي د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخه محمد زبیر را د پاکستان یو ټی بی ای ار وای سره په مرکه کې وای په 2011 کال د لاهور مینارې پاکستان سره د عمران خان نر لومبي غټي جلسې لپاره کمپاین د هغه وخت د ISI د مشر جنرال شجاع پاشا په امر شوی وو
اکتوبر 30 کا جو جلسه وو دا فیمس جلسه
نو موړ وای د 1 اکتوبر چې کومه مشهوره جلسه شوی و نو د دې د ملاتړ لپاره شجاع پاشا ټول پاکستان کې ګرځېدلې وو او د بهر چاته ویل چې د پی ټی آی ملاتړ بکوي بلخوا پوز هم منی چې په تیر وختونو کې په سیاست کې رول پاتې شبه خو لکل نه چې عمران خان د عدم اعتماد تحریک په وسیله د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شبه نو وای چې اوس به طرفه دی پښتنه دا ده که دا وخت د مختلفو تورونو پر بنیاد د عمران خان پر ضد څه باندې 1.5 مقدمه جوړې دي نو د هغو پوځي چارواکو پر ضد مقدمه ولې نه جوړیږي چې پرې د تحریک انصاف جوړولو او د 2013 کال په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ د درغلیو کولو تورونه دي د دې په ځواب کې د کراچۍ پوهنتون استاد توصیف احمد وای دا ځکه چې پوځي اداره طاقتوره ده
پاکستان کی فوج نے ریاست پر قبضے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ چلائے
د پاکستان فوج پر ریاست د قبضے لپاره ډېرې پروژې ترسره کړې دي چې عمران خان یې ورستۍ هغه ده او چې پوځ څومره سیاستوالان اقتدار ته رسولي نو هم د پوځ ورسره په اخره کې جګړه راغلې ده البته دا چې سیاستوالان بیا له بندیزونو او نورو سزاګانو سره مخامخ شوي خو پوځي چارواکو ته چا هیڅ نه دی ویلي اکثر وزیر اعظمان له خپل څوکۍ ګوښه شوي خو د پوځ مشر نه دی لری کړل شوی
توصیف احمد اوجون په اتمه مشال ریډیو ته وویل که څه هم پوځي چارواکو ته د جمهوري حکومتونو په ړنګولو یا سیاست کې په مداخله کولو سزا نه ده ورکړل شوې او نه به ورکړل شي خو د په خبره د پخوا په برعکس اوس خلک په ډاګه پر هغو پوځي جنرالانو نیوکه کوي چې په سیاست کې د مداخله تورونه پرې لګېدلې دي نو موږ وایو د دې وجه دا ده چې عمران خان سره د پاکستان اشرافیه یا ایلیټ کلاس یو برخه ولاړه ده
دفاع کا معاملہ زیادہ سیریس ہے کیونکہ عمران خان پنجابی ایلیٹ کی نمائندہ
دا ظل معاملہ ڈیرا جدید ہے جکہ چھ عمران خان د پنجاب د اشرافیہ استازی توپ کبھی نو پا لوړ پوړی یا ایلیټ طبقه کې د ننه اختلافات پیدا شوې دي. نو دغه وجه ده چې د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید نوم په بیا بیا مخې ته راځي. ملخوا بیا په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه نسیم زهرا هم وایي چې په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې خلک پر دې بحثونه کوي چې عمران خان چا سیاست ته راوستی دی. البته نوموړي د جون په اتمه مشال ډیو ته وویل چې د پوځو خپل د انصاف نظام دی او چې کوم پوځي چارواکو باندې څه قسمه تورونه ولګي نو هم دغه نظام لارې ورته سزا ورکړل کیږي.
خلک په یقیني توګه پر دې خبرې کوي چې چا عمران خان راوستي نو لاغو سره بس کیږي، او د دې په جواب کې عموما هم دا خبره کیږي چې د پوز خپل داخلي د احتساب میکانیزم دی او د هغې لارې پر خلکو مقدمه چلول کیږي.
د برا سال کې دا چې د مې پر نهمه د عمران خان تر نیونې وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو، پوځي یادګارونو، پوځي مجسمو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وشوې او ځنو ځینو ته ور واچول شو. د پاکستان پوځ د جون په اوومه یو بیان کې د عمران خان نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دی چې د ریاست او ادارو پر ضد بغاوت راپارولو، د منصوبې جوړونکو پر ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت رارسېدلی دی. بلخوا د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان چې وایي په یادو مظاهرو کې د تشدد تر شا د استخباراتي ادارې کسانو لاس دی، د جون په اوومه یې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د هغه پر ضد دوه نورې مقدمې درج شوې دي. د ده په خبره د قتل یو مقدمه پرې اهمو درج شوې ده چې مقصد یې د هغه نیول دي.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې په پرونی چاودنه کې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه زدو نقیز راپورونه دي. یوې سرچینې پرون مشال راډیو ته ویل چې په جمعات کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسېدلی او 38 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شویو شمیر 14 تنه ښیي. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. امریکا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پیښه غندلې ده. اسمت ساروان تفصیل لري.
چاودنه تر غرمې مخکې په 10 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړۍ حصې په نبوي جومات کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدی تر دې دوی ورځې وړاندې یعنی د سه شنبې د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدی د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته له دې چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته رسیدلي، داعش ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ له اټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیڅلي ځای کې دا بوشتونکی جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم دا برید غندلی او په برید کې د ملکیانو پر وژل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم دا برید غندلی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بېګنا خلکو په تېره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې کښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوري حکومت په مهال هم دې ته ورته حملې په جوماتونو او د جنازې او فاتحې په مراسمو کې کېدې. همغه مهال هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچاوه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. تر دې مخکې پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالی کال کې یوازې 0.29% وده کړې او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. د ورکو بلوچانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یک چهتۍ کمیټې مشرانو، فعالانو او د ورکو کسانو د کورنیو غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونۍ مظاهره د بلوچ زده کوونکو د سازمان د یو مشر ذاکر مجید بلوچ د ورکېدو 14 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې ټول ورک بلوچان دې پیدا کړي. د بلوچانو د حقونو سازمانونه او فعالان تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک ورکوي، خو پوځ دا تور ناسم بولي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچانو د مسئلې د هواري ژمنه کړې وه. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی 14 کې د مرګ ژوبل د شمیر په اړه زدو نقیس راپورونه دي. په سیمه کې یوې سرچینې بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جماعت کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په 14 کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسیدلی او 18 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شویو شمیر 14 ښیي. د 14 ذمواري چا نه ده منلې. د فرانسې چارواکي وایي د هیواد په غریز وړو کې ښار اینیسه کې یو سړی د چړو په گزارونو 4 ماشومان او 2 متقاعد کسان ژوبل کړي دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 10 کلن شامه وګړی دی چې 10 کاله مخکې یې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسط مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا اونۍ په خبرونه کې د موسیقۍ د بیلابیلو مرکزونو پر فعالیتونو غږېدلی و. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې د پیښور د هغو ځوانانو په اړه یو راپور لرو چې په شوقي ډول موسیقي ته مخه کړې وه، خو اوس له دې لارې پیسې هم ګټي. همالته په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ته سر ورخ کاره کوو، چېرته چې د نورو هنرونو ترڅنګ د موسیقي زده کړې هم ورکول کېږي. د خبرونې په ترڅ کې د مقصود مسجد په نوم د هغه قبایلي ځوان مرکه هم اوریدل شي چې په اسلام آباد کې د سندارا په نوم یو هنري مرکز پرانیستی او د موسیقي کورسونه لري. را سره اوسئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے. په پیښور کې یو شمیر زده کوونکي د ساتیرۍ او پیسو ګټلو لپاره د موسیقي آلې غږوي. دوی د رباب په تارونو د موسیقي آهنګونه وړاندې کوي. رباب د پښتو موسیقي مشهور او تاریخي آله ده. دا د پاکستان، افغانستان او د شمالي هند په یو شمیر برخو کې غږول کیږي. رباب نه یوازې د پښتنو بډای کلتوري میراث دی، بلکې ګڼ خلک د موسیقي مینوال دي. د دغو ځوانانو له مبارزې مو فرهاد شینواری خبروي.
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعې هم ګرځولې.
سټډیم کوو ورسره یونیورسټي کې اکرا یونیورسټي کې مونږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کوو ولته آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں زدک نو زمون بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ ارننگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل مہنگائی خو تاستا پتا نن سبڑے رہا دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش در مونگ آلو دیش درہ
نو خلق ورکی دا میاش تی سمرا پروگرام نکڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم بھی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نہ سبق وایم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب فوق شو اور ترالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاو فدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی. ٹو بی آنیسٹ کہنا زمگا چکم دا یونیورسٹی نہ کم سٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر ہے چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بنګم کنه نو خلک ډیر زیات خوخی دی طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډیر زیات ان لائن ده ځکه چې دا یو فارم اف آرټ ته او ضرورت ته شول دی صحیح ده ته ان لائن دی شي سره غي دی ډیر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبت سرگرمی ده. فرحات شینواره مشال ریډیو پی خبر.
هلته د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې مفکوره په ملاکنډ کې هنر کور او ځینې نورې نا حکومتي ادارې د سیمې د ځوانانو لپاره د موسیقي د زده کړو پروژې مخې ته وړي. پیښور کې د مفکوره څیړنیز او پراختیا مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقي د بیلابیلو آلو د زده کړې کورسونه هم پرانیستي چې د پیښور د بیلابیلو پوهنتونونو زده کړیالان او مینوال د موسیقي زده کړې پکې کوي. دې مرکز ته د مشال لډیو خبریال ورغلی و او یو راپور پیې جوړ کړی دی.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترسن لیوی بلخانی څخه اوریدل کیږي چیرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. دیات سیڈنیز مرکز مرستیل او پیخور ایڈوارس کالج کے استاد ڈاکٹر سمیع الدین ارمان د مکوری په هنری فعالیتونو مشال رادیو ته وایي
دل تک دری بیچونا یا دری ڈلی چی اگے کی الکان جی نکئی چی اگا وکیلان دی ڈاکٹران دی انجینئران دی اگوئی دل تک ہارمونیمز د کوی دل تک ربابز د کوی دل تک تبلز د کوی او د غرنگی د موسیقی د لارے د خپل تہذیبی ارتقا اگا عمل تر سر کوی مفکورا سیڈنیس پر اختیائی مرکز د زیبا ہنرونو تقریبا پٹول سانگو کے خپل کام تا خپل زوان کل تا موجودہ وقت کے د موسیقی پا اہمیت باندے پا زدکڑا باندے یا زمینہ را برابر کڑے دا او دغا زمینہ مخپوڑان دے باندے گوزی
د ملنگ پنون دے اوزوان دے چلو ورځ مزوری نورسته درباب د زدکړې لپاره هر ورځ مبکوری تورزی او درباب د زدکړې تمرین کوي نو مولی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې درباب د زدکړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي
بچی کم نه سکول تلما نما بپ اسکول کی چکم نے پکلاس کی بمے کرسے غگولا زمنگ منگی سرم دیر زیات شو کو منگے بمے غگولو ٹپے بمے ویلے بیا ما زان لے ورکوٹے گنت کی را باب واغشتلو دیو استاد دے رازر خانی سر تعلق ساتھی فرقان شین نے جی او اغل چکم نے زبط لم اس اللہ پاک دی روغانی سے ف عمر کی ڈیر برکتوں اور رحمتوں نواچے تکی ماشاءاللہ ڈیر تکڑ تکڑ ہنر مندان راجی ڈیر خس دکڑ کی گی او دا رنگ زخفل امدل تکی دی مفکورت اس دکڑ کوما سحری کی چکم نے کار لزما منجلو کار کوم ناجیگری کی راشما نو دل تک بیا خس دکڑ منگل استادان کی خپل یسلی کو او یری جی بس ور سر دا ٹک پک سندری تپی م کوایو دو
وقت کما دس احسان کوی نو داس کوی
شاہکار محمد زی غد دے چھ مکوری تا دا ارمونیم یا باجی دا زدکڑی لپا را ورزی نموڑے تم لری چھ پراتون کی گی با دا موسیقی لاری خپل ولست خدمت وکری
ملتا که دا ارمونیم او دا گانے کلاسون اخلم منگا پدے کورس کم ایسا واغستا دا سی منگ ملگری کلا کلا را ٹولی گو پا مفکورا که منگا گیٹار وی رباب وی ارمونیم وی تبلا اگر سر منگا گانے وایو مستی کو موسیقی کو
د موسیقی په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زکړې ترڅنګ د موسیقی په رموز هم د موسیقی زکړېلانو ته درس ورکوي نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چدے موسیقی سرا حاتم دری موسیقی سرا شوق ہم دری اور ذوق ہم دری اور پخپل پریکٹیکل ہم موسیقی کوی اگر چھ پہارا سوک باندھے کوی پہارا طریقہ باندھے کوی لیکن تربیت کو لازم دے کہنا اگر موسیقی چکم اگر رموز دے داغے چکم نوک پلک دے دائے کو ضرورت خواہ مخاوی
مکورا سیڈنیز پراختیائی مرکز د موسیقی د آلو د زدکړي د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زدکړي کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده
د پښتو موسیقي زده کړو ته خلک څومره لیواله دي ما د دې خبرې د معلومولو لپاره په اسلام آباد کې د میشت یو قبایلی ځوان مقصود مسجد سره خبرې وکړې نوموړی د سندارا په نوم د یو هنري مرکز مشر دی
ډېره زیاته مننه نجیب امیر صاحب ستاسو هم او مشال ټول هم کارانو او اوریدونکو ډیره زیاته مننه. زه خو چونکی د جنوبي وزیرستان یم په قطب مسجد یم نو زده کړې چې دي تر میټرک پورې خو زده کړې زمونږ ډېر اسماعیل خان کې چې مونږ کډوال شو په مانا آی ډی پیس شو نو ډېرې زده کړې مې هلته کړې دي. بیا د هغه ځای نه پس بیا کامبرس کالج ډېر اسماعیل خان کې زما زده کړې شوې دي. بیا د هغې نه پس زما چونکې بیکام روان و بیچ سره آلریډي زما روان و نو هغه منځ کې پاتې شو چونکې د موسیقۍ طرف ته زما ډېر هغه دیان و چې ما غوښتل مې چې پراپر زده کړې وکړم د موسیقۍ. نو بیا ایم سی اے لاهور نیشنل کالج آف آرټس لاهور نه ما زده کړې پیل کړې. نو اوس دا وخت چې دی بیا ما چې زه بېرته راغلم ما ډېر اسماعیل خان کې ما یو وړوکی سټوډیو سیټ اپ خلاص کړو چونکې غوښتل مې چې دا شیزونه انسټیټیوشنلایز شي او زده کړو مرکزونه ولرو او داسې ځایونو کې چې لکه مکتب زما رسایي ډېره زیاته چونکې مونږ په ډېر اسماعیل خان کې ډېر زیات پاتې شوي غوښتل مې چې هلته کې یو څه نه څه کار وکړم. خیر مې څه کارونه پیل کړل. بیا هغې نه پس چونکې دلته زما د منسټري آف هیومن رایټس سره زما د میوزیک ټریننګ چارج په توګه باندې کار کوم. یو درې کاله مې کېږي د اسلام آباد شفټ شوم. شخصي ستونزې هم مې ما په ژوند کې لرلې نو ما غوښتل چې هغه هم هوارې شي چې څه کار ته چې دی دغه شم دغه شم. نو اوس دا وخت اسلام آباد کې ژوند کوو کارونه مو په مخه کړي دي او ستاسو د ملګرو د پښتنو په دغه باندې په مرسته باندې او په خوښي باندې. نو دا وخت دلته اسلام آباد کې د سنداره په نوم باندې هڅه مو روانه کړې ده ډېر وخت نه لګیا وو. یو دغه لرو انسټیټیوشن لرو یو اداره لرو چې په موسیقۍ کې فاین آرټس کې او کیلیګرافي او پینټینګس کې ډرایینګ کې فلحال مونږ زده کړې ورکوو لګیا یو.
مقصود په دې سندره مرکز کې چې کوم زده کوونکي تاسو ته درځي دوی څه څه زده کولی شي؟ د موسیقۍ آلې زده کوي که سندرې څوک ویل غواړي سندرې زده کوي او تاسو چې کوم دې ته دغه ورکوي دا شارټ کورسز وي سرټیفیکیټ وي ډیګري وي دا داسې حساب په دې مې کله پوهېږي؟
بالکل زموږ فلحال خو مونږ چې کوم کورس ډیزاین کړی دي نو هغه شپږ میاشتنی کورسونه دي. نو شپږ میاشتنی کورسونه ورکوو او په دې کې مونږ سره یو څه سبجیکټس چې دي هغه مونږ لکه لازمي سبجیکټس په توګه باندې دوی ته ښایو لکه میوزیک هیسټري شوه او میوزیک تھیوري شوه او میوزیک ټرمینالوجي شوه میوزیک ټیکنالوجي شوه او بیا نور سبجیکټس چې دي هغه بیا سپیشل دي لکه مقصد که څوک رباب زده کول غواړي نو هغه ته بیا د رباب سره دا نور درې څلور سبجیکټس چې دي اخلي او که بیا څوک تبله زده کول غواړي نو بیا به هغه د تبلې سره هم دا نور سبجیکټس چې دي دا دی اخلي او همدغسې دغه چې دي شپږ میاشتنی کورسونه دي زمونږ دلته کې او هغې نه پس مونږ هغه اکسټینډ کوو چې څوک غواړي چې مخکې نورې هم زده کړې وکړي.
په دې شپږو میاشتو کې دوی څه څه کولی شي؟ مثلا که زه غواړم چې رباب زده کړم او ما کله رباب لکه پخوا نه دی زده کړی نو په دې شپږو میاشتو کې دومره کېدی شي چې سړی یو څه د رباب په غږولو مثلا پوه شي؟
بالکل بالکل کولی شي بالکل کولی شي. زمونږ بیا د سپیسیفیک دغه چې دي د رباب ځانګړي کورسز دي په هغه کې مونږ لکه مقصد د رباب ټیکنیکس ورته ښایو چې کوم فنګر ټیکنیکس دي او بیا لکه سرکمپلټي ورته ښایو. بیا ورو په ورو چې دا وایي لږ څه نه څه لاس کار شروع کړي نو بیا د هغې نه پس چې دي مونږ ورته لږ نور ټیکنیکس ښایو د کمپوزیشنز چې څنګه کولی شي هغه یو څو میلوډیز چې دي هغه وغږوي او د ټاټونو کانسپټ چې دي هغه مونږ ورته په دې کورس کې ښایو لس ټاټونه چې دي او یو څه راګونه هم مونږ په دې دغه کې چې کوم فیمیلر راګونه دي پښتنو کې نو هغه هم مونږ هڅه کوو چې په دې شپږ میاشتو کې دا سیزونه ټول چې دي دا کورس ورته ختم کړو او دوی چې دي هغه شروع کړي پیل کړي.
صحیح مقصود په پښتونخوا کې دا خو تاسو په اسلام آباد کې د پاکستان په مرکز کې په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې ځینې مرکزونو نمونه خو ما اورېدلې مثلا مفکورې په نوم یوه اداره ده یا د یو سیاسي ګوند لخوا د انګازي پروډکشن دی، داسې به نور هم ځای په ځای په شخصي توګه هم ځینې ځوانان ورځي هلته زده کړې کوي، دغه هر څه ته تاسو څنګه ګورئ؟
بے شک چې دغه کې زمونږ ملګری د مفکورې په نوم باندې روغانی صاحب دی، مخکې زما هم سره لیدنې کې او ناستې ولاړې کېږي، زمونږ مشر دی او دوی هم ډېر ښه کار روان کړی دی، بلکې موږ غواړو په روان وخت کې چې دوی سره شیزونه کولبریټ کړو او په ګډه هم مرکزونه چې دي. زما خپله هڅه دا چې زه خلک سره راغونډ کړم دا په یو دغه باندې ولې چې هغه مونږ خبره کړو چې منزل مو یو دی، پلارې مو جدا دي، یو ځای کې یو څوک ملګري بل ځای کې دي، نو هڅه کوو چې دا ټول ملګري چې دي سره راغونډ شو، دا ټول ادارې چې دي دا یو بل سره کولبریټ کړو مختلف شیزونو باندې. نو د مفکورې نه پرته ما ته هم یو دوه درې ځایونه داسې شته دي شخصي د خلکو به وي، خو دا مفکوره چې ده بیا دوی بیا زما په خیال پراپر کلاسونه پیل کړي، یا انور صاحب چې دي نوموړی سړی دی او ډېر نوموړی استاد دی او ډېر خوږ انسان هم دی، نو هغوی هم هلته کې زده کړې ورکوي لګیا دي، یو څو انسټرومینټس کې زده کړې ورکوي.
مقصود یعنی د دې هر څه نه معلومیږي چې پښتانه ځوانان چې خاص کر دي زموږ نوی ځوان کول چې دا د موسیقۍ سره علاقه لري، نه یوازې اوري، پخوا خو به په دې ګاډو کې هم هندي سندرې خلکو اورېدلې، اوس خو پښتو موسیقي د بهر خلک هم اوري کنه پښتو سندرې، نو پښتانه خو خامخا اوري او د دې تر څنګ د زده کړې هم ډېر علاقمندان یا علاقمندان شته کنه؟
بالکل همدغه سیدا، اسپیشلی په ځوان کول کې که ښځې دي او که سړي دي، کسی نکی دی کان دی باور وکی چی مخکې خو به دې شیزونو ته مونږ دغه کېدو وېرېدو چې لکه مقصد مونږ هڅې خو کوو، خلک به راځي نه به راځي، د دوی به څه انټرسټ وي او که نه وي، خو زه وینم په دې ځوان کول کې باور وکی چې څوک هم کالج ته ځي لکه پوهنتون ته ځي، نو هغه ټول هلکان چې نکې چې دي هغه یو شوق ته آرټ د یوې دغه خامخام شوق لري، هغه به یا پینټینګ زده کول غواړي یا به کیلیګرافي زده کول غواړي. میوزیک ډېر زیات عام دی دلته زموږ په دې سرخار کې، خو چې څومره پښتانه دي غواړي بیا په غټه توګه که وګوري چې کوم پیرنټس لکه مقصد هغه ډېر زیات خپل ماشومان چې دي دې شیزونو ته دغه کوي یاد سوي او راولي. دلته کې ډېر خلک چې دي د هر مکتب فکر خلک چې دي، هغه که استادان دي، هغه که ډاکټران دي، هغه که وکیلان دي، نو دوی دا پریارټي وي چې زمونږ ماشومان چې دي د اته کالو نه ونیسه تر پنځلس کالو پورې چې څومره ماشومان دي، نو دوی هم راځي او دوی هم پکې خپل دغه چې دي برخه اخلي، او ډېر زیات څه خو خوشبینه یم او را روان وخت کې به نور هم دا دغه چې دي، تر څو دلته کې ډېر ذهني فشارونه لري خلک او ډېرې مسلې کیسې لري، نو آرټ یوازې داسې دغه دي چې غواړي چې هغه انر پیس چې دي د دې لارې ترلاسه کړي.
صحیح. مقصود لکه د نوی کول چې موسیقي سره اوس علاقه لري او په ځانګړې توګه لکه تعلیم یافته ځوانان یا باسواده ځوانان یا پیغلې چې د موسیقۍ طرف ته راځي، نو دې سره په دې موسیقۍ کې هم په رجحاناتو کې بدلون راځي، دوی چې کومه موسیقي غږوي، کومې سندرې وایي، کوم کلامونه انتخابوي، هغه که موږ داسې درې څلور لسیزې شاته نظر اچوو نو فرق خو به خامخا پکې چې دغه ځوانان چې دي دوی پوهنتونونو کې هم زده کړې کړي یا په سکولونو کې هم اوس په موسیقۍ کې هم زده کړې کوي او مسلکي زده کړې کوي، نو دغه بدلون پکې لیدل کېږي؟
او بیخی لیدل کېږي. زه اکثر میوزیکل هم د موسیقۍ انټلیکچوال کښېنو یا مقصد خبرې کوو یا د ډېر بازو کو خلک چې د هنرونو دغه نه خبر وي، نو مقصد اکثر په دې شیزونو ډسکشنس کوو. ځینې شیزونه خو چې دي چونکې زه په خپله هم کریټیسایز کوم او نور ملګري هم کریټیسایز کوي، او ځینې شیزونه دي هغه ته بیا ډېر خوشبینه هم یو موږ، او مقصد بس هغه ځینې ارتقایي بنیادونه د ټولنې انسان نه شي کولای. لکه مقصد ته چاته دا نه شو ویلی چې بد کار کوي، بد کار خو هېڅ هم نه دي، که څوک څنګه موسیقي کوي بد کار نه دی، او بس ځینې شیزونه دا وي. بس زما خپل شخصي یوازې دا سوچ دی چې زه فکر کوم چې پښتو موسیقي خپل ټیسټ نه وبایلي، خپل فلیور دی د پښتو موسیقي، او موږ خپل سټایلز لرو. بیا په خاص توګه وګورو موږ چې د کوم زمون کوم فولکلوریک سٹائلز دی د موسیقي هغه کدا لکه مقصد پچای موسیقي دا د پچای مکتب دی کلو غری دی کا کندهار دی او کندهغه سنګرار دی نو دا ټول مکتبونه چې دی دا مهم دی چې به حواله لکه مقصد مونږ خیر دی د سیکوئنس یا ماډرن پاپ کلچر نه چې دی او بل یو مسله دا چې مونږ پښتنو د ټکنالوژي د دې لړنه بس خاص ګټن نه پورته کړي. مقصد دا چې ډېر شیزونه مونږ پکې خپل سټایل پکې موبایل لکه مقصد چې اکثر د موسیقي خبره د ملګرو سره کوم نو زور ته وایم چې ځانګړتیاوې چې دي زمونږ د فولکلور موسیقي دي هغه شیز چې دي باید هغه مونږ وخت په وخت چې دي ماډرنایز کړو وخت په وخت هغه کې پرمختګ وکړو نه کېدا چې مونږ د یو بل چا سټایل چې دي هغه راوړو. خیر دی خلک تیر راوړي یار سړی چې دي دنیا یو دغه باندې نه ده ولاړه مونږ کله هم دا کنزرویټیزم نه خپرو نه غواړو چې خلکو سره شریکو نو خو اصل خبره دا ده چې زما خپل فکر دا وي چې زه اکثر ځوانانو ته دا خبره کوم او دوی دغه کوي هم اکسپټ کوي هم ډېر خلک اکسپټ کوي چې تاسو خبرې بالکل ټیک دي خو له بده مرغه دا دی چې ګایډ لاین د دوی نشته دی اوس دا زمونږ د ادارو مقصد هم دا دی چې دا یو پاپر غلار تیر او یو کیسه روان شي.
صحیح مقصود جان درته وایي چې په افغانستان کې په موسیقي باندې اوس بندیز دی هلته حاکم نظام چې دی هغوی موسیقاران نشي زغملی نه زغمي سندرغاړي نه زغمي او زیاتره هنرمندان نورو هیوادونو ته لاړل. په دې کې ډیری کوټې تم درغلي دي پیښور تم درغلي په اسلام آباد کې هم دي د دوی څه حال دی او تاسو تم ځینې درځي د استاسو غوندې مرکزونو ته سندارا ته یا مفکورې ته یا داسې نور مرکزونه چې دي دوی په کومو هلو ځلو بوخت دي دغلته په پاکستان کې؟
او بیخي زمونږ ډیر زیات ملګري چې وي څه ډېر زیات ملګري خو د بر وطن اوس نورو هېوادونو ته تللي دي. بیا زه په خاص توګه هغه ټایم کې دانی افغان نېشنل انسټیټیوټ آف میوزک چې کوم همکاران وو یا مقصد استادان وو یا هغې شاګردان وو نو هغوی سره زما اړیکې وې او ډېر ښه اړیکې اوس هم لرم او په هغه کې ډېر خلک چې دي دلته اسلام آباد ته راغلي دي او تر څه حده مونږ هڅه هم کړې ده چې هغوی په هر دغه کې مستې وو بلکې دا زمونږ فرض هم دی.
صحیح
نن په دوی دغه وخت دی نو مونږ باید دوی سره ډېر لاس یو سو نو پاتې شو دلته کې مو په مختلفو دغه باندې غږ هم کړی دی او پورته کړی مو دی او اوس هم لګیا یو په باور وکړي دا اوس ما سره یو افغان هنرمند ناست و نو اوس سره مې هم دا خبرې ډسکس کولې چې مونږ دغه خپل فعالیتونه چې دي د آرټسټ ریفیوجیز چې کوم دي نو دې دپاره به مونږ پلان نیسو یو څه به په مخه وړو د هغوی فاینانشل مسلې چې دي د هغوی نورې مسلې چې فعالیتونه چې دي نو ما خپل اداره کې هم دوی ته پوره پوره برخه ورکړې ده لکه زه غواړم چې دوی دلته کې کله هم ما سره مې وتشه ده نو هغې د ډکولو دپاره ما هڅه کړې ده چې اول زه دوی غږ وکړم چې دوی مرسته وشي او ما خپل ورونو سره ودرېږو او نو دلته کې ډېر خلک راغلي دي له بده مرغه نور څه ویلی شو.
صحیح مقصد مسجد صاحب ډېره مننه وخت مو راکړ. یو پښتنه بل هم درنه کوم هغه دا چې هغه ضروري ګڼم هغه دا چې تاسو خو په زړه کې ډېر زیات اخلاص لرئ خدمت کوئ د پښتو موسیقي د ودې لپاره کار کوئ ځوانان روزئ پیغلې روزئ خو دا په تش لاس نه کېږي دي لپاره د پیسو ضرورت دی. زه چې خبر یم تاسو هغه فیس هم دومره برائنام اخلئ چې هغه کیسه روانه پاتې شي. له حکومت نه مو څه غوښتنه ده؟ د حکومت نه علاوه د هغو ادارو نه د غیر دولتي ادارو نه NGOګانو نه د نورو هیوادونو دغو ادارو نه چې د موسیقي د ودې لپاره په نړۍ کې کار کوي غوښتنه مو څه ده چې تاسو ته د دغو ځوانانو د روزلو لپاره یا د موسیقي د ودې لپاره تاسو سره څه کولی شي او تاسو غوښتنې څه دي؟
ډیره مننه. بېشکه چې دا ټول کارونه چې دي ما وخت هم تاسو ته وویل چې یوازې دا نه کېږي چې زه یوازې په یوه لاس باندې لګیا یم او ما ډېر وخت ځینې کیسې مونږ چاته نه هم وښایو خو مجبوري دا شي چې کار مه کوو نو دا ټولنیز کارونه دي او د دې سره چې دي د ګردې نړۍ چې دي دغه تړلې دي نو مقصد دا دی چې انجوگانو تہم او ہمدغه سنور ادارې چې بهر دنیا کې چرتا هم نو موږ دا وختنه کوچی پدې کار کې زموږ سره پرپرا مست وکی او بلکې د دې آرت ته دغه ته پاره یا زموږ د دې ته خپل فرنګي شزونو د روایت کولو ته پاره د موږ حسي چې روان دي نو پدې کې چې دوی را سره پر دغه وکی موږ بیا دا شزونه چې دي ډېر ایزلی په مخ په یو څو او د زموږ کارونه چې دي دا به دوامدار واوسي د هغوی د همدغه سره نو دا وړې دغه دي
نو الله پاک مو په خپلو چارو کې بریالي لره او خوشاله شو موږ سره مو خبرې وکړې د زړه خبرې مو وکړلې او اوریدونکو نه مننه کوو چې د خبرونې ته غوږ کېښو تاسو نه مننه کوو کور مو ودان مقصد
سلامت اوسې سلامت اوسې تاسو هم نجیب عامر صاحب ډېره مننه او د مشال ټولو کتونکو اوریدونکو ته ډېره مینه او ډېره